رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل سوي. د غونډه په مسکو کې د روسیې او د افغانستان د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځنې په مناسبت تر پرونۍ غونډې وروسته ترسره سوي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستونو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې پرونۍ ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. دوی ورځې له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیغبت الله احمدي امریکا ژغ ته ویلي وو چې په بین الافغاني غونډه کې به په روسیې کې د افغانستان سفیر او د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي هم ګډون ولري. په خپل افغان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل د طالبانو سره په مخامخ مذاکراتو یې ټینګار کړی. ایران ویلي چې د خپلو اټومي وسلو پر سر د امریکا سره د مذاکراتو نیت نه لري. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای ویلي چې د دغه هیواد د اټومي وسلو پر سر د امریکا سره خبرې نه کوي. د ایران روحاني مشر دغه خبرې د ولسمشر حسن روحاني د هغه څرګندونو وروسته کړې دي چې هغه وویل که امریکا په خپل رویه کې تغییر رانه ولي نو د خبرو امکان نشته. ولسمشر ترامپ د ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې لاسلیک سوي موافقې نه امریکا ایستلي او دغه موافقه نامعقوله موافقه بللي. ولسمشر ترامپ د یک شنبه پر ورځ وویل چې هیله لري چې ایران به د یوې نوې موافقې د لاسلیک کولو په اړه خبرو ته تیار سي، خو هغه وویل چې په دې باور دی چې ایران به ورسره یوه نوې موافقه لاسلیک کړي. د وزیرستان په خړ کمر علاقه کې چې رامنځته شوي پیښو وروسته په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پیل سوی احتجاجي پرله درېیمه ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ ویلي تر څو چې د پاکستان پوځ د وزیرستان څخه نوي وتلی تر هغه به احتجاجي پرلت روان وي. د پاکستان پوځ ادا کړي چې د مئی په 26مه د پی ټی ایم لخوا پر پوځي پوستې برید سوی او بیا په پوځیانو په زوابي ډزو کې درې کسان وژلي او د 5 پوځیانو په ګډون 10 کسان ژوبل دي. د پیښې په 2مه ورځ پوځ د نورو 5 مړو ترلاسه کېدو خبر هم ورکړه، خو د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن دابر تور لګولی چې د خړ کمر په چیک پوسټ یا پوځي پوستې باندې په دوی نیغ په نیغه ډزې سوي او 13 غړي ور وژلي دي. دا وړ بیا د یادې پیښې پر ضد په میرانشاه کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی وو. د راپورونو له مخې د جنوبي وزیرستان او بنو څخه د میرانشاه احتجاجي ناستې ته په لوی شمېر کې خلک روان سوي دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د ټلیفون او د موبایل هر ډول سرویسونه هم تړل سوي دي. د افریقا په کانګو جمهوریت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا ناروغي پر ضد اقدامات کوي، خو بلې خوا وسلوالو کسانو روغتیايي کارکوونکو ته سخت خطرونه پیش کړي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغه نړیوال صحي سازمان په یو راپور کې ویل شوي سره له دې چې سکال د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې امنیت ښه وو، مګر بیا هم هلته په صحي مرکزونو صحي کارکوونکو او مریضانو 144 روي حملې شوي دي چې په هغه کې 15 تنه مړه او 150 نور زخمي شوي دي. د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د کیمرون یو ډاکټر کله چې د هغه ملک په شمال کې په یو روغتون کې خدمت کاوه ویشتل شوی او وژل شوی دی، چې د دغې پیښې نه وروسته د ایبولا د مرض د ختمولو په چارو کې زیات کمی راغی. د تیرې شنبې په ورځ کلیوالو د صحي چارو یو کارکوونکی د مابالاکو په سیمه کې ووژه. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییزه مشره وایي چې صحي کارکوونکي د وسلوالو لخوا تهدیدېږي او هغوی له دې نه ویره لري چې ژوند ته خطر پیدا شوی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په دوهم ځل یې د صدر اعظمۍ انتخابات ګټلي دي، د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو ته د خپلې لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان یې نه دی غوښتی. د نریندرا مودی د لوړې مراسم به نن د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. د یادونې وړ ده چې مودی د لومړي دورې د لوړې د مراسمو لپاره پاکستان د هغه وخت صدر اعظم نواز شریف وربللی وو. او د پاکستان د هوانوردی چارواکي وایي چې د پاکستان لاري هند ته د هوایي پروازونه به د جون تر 14 منټې پورې بند وي. دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت طالبان ویلی چې د مسکو په پرونی بین الافغانی غونډه کې د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی او په روسیه کې افغان سفیر ګډون نه درلود د بل خوا دینی عالمانو پرون په کابل کې غونډه درلوده او د طالبانو له استازو څخه غوښتنه دي چې د اختر په ورځو کې دی په اوربان موافقه وکړي نور حال در رحیم گل چاروان پر پورت کی باوری
په مسکو کې د افغانستان او روسي ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو د پوره کیدو د تیری ورځې د ناستي ورسته نن دا ناسته د روسي د استازو لشتون پرته بین الافغانی شوې ده او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشي د 15 غړو او د طالبانو د مرستيال مولا عبد الغنی برادر په مشي د طالبانو د 1400 استازو ترمنځ د ناسته روانه ده د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټوئیټر لیکلی چې د مسکو د نن په بین الافغانی غونډه کې عبدالکریم خلیلی او سفیر ګډون نه لید دواړو 13 ورځ په دې ناسته کې ګډون درلود او ویناوی هم وکړي افغان حکومت 13 ورځ ویلی چې د سفیر په کچه پکې برخه اخلي نه نیڅ نه دی ویلی په کابل کې یو شمیر سیاسي سیډونکو دا ناسته به ګټي بولی او وایي چې د طالبانو په دریس کې هیڅ بدون نه لیدل کی
بل شکه دا کانفرنس به هم د نور کانفرنسونو په څیر هیڅ نتیجه ځکه ورنکړي چې له پلان لمخې پرمختګ نه دی روان طالب اتمیا شمخکم په مذاکرات کې د دوه نه پایل کړي دا وتنن مسکو پورې هم دا یو دریز دی او د دې خوا چې کوم خلکو د دې سړي د کاټ کړي په تیر ځلم په مسکو کې شروع دل د هم هر یو انفرادي نظر لري یا خپل ګوندی نظر لري یا د جمهوریت ریاست د ټیکټونو نظرونه لري
په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمیر دینی عالمانو د مسکو له ناستې دا تمو خو ده چې په دغه ناسته کې باید لږ تر لږه د اختر په ورځو کې اوربند شي د دینی عالمانو وایي چې د افغانستان جګړه د اوږدې مودې راهیسې روانه ده او باید پایلې سولوي دغه دینی عالمانو د مسجدونو د امامانو ترور هم توریستي عمل وباره د دینی عالمانو د جګړې اړخونه اوربند تر بولي
مسکو کې دغه په پرونه بل ورځ خلک راټول شوی او طالبان هم راغلي بیا په هغه کې خصوصا د طالبانو د قطر د دفتر مسول هغه کوم ملا برادر خوند هغه عمل تر رسیدلې ده نو زمونږه امید ده چې ان شاء الله دی په اوربند باندې سره خبره کړي او د اوربند موافقه ته حد اقل رسیدلې وسی
د دنیا عالمان د مسکو په ناسته کې د طالبانو د تحریک د مرستيان مولا عبد الغنی برادر شتون د سوریې لپاره مهم ګام بولی
ملا صاحب برادر هم تل ده او دغه مملکت اغه زمونږ استاد معزز نور دوستانم تللی دي امید لرو چې ان شاء الله دوی موافقه وکړي او یوصل هرایشي
د مسکو ناست 13 ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت جوړه شوې و چې د افغان سولې په تړاو په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د تحریک منستیار مولا عبد الغنی برادر له وینا او پرته د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د اجرایی رئیس مرستی علاجی محمد محقق او د ولسمشری کاندید حنیف اتمر ویناوی وکړي د غونډې زینو برخوالو ویلي چې د دوه په ناستي اوربان او په ملکی تاسیساتو د نبریدونو په سربه نن خبري وشي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
او اوس په مخړې دی راپورته د غزنی د شار سړکونه د طالبانو د پاره د عایداتو لوی منبع ګڼل کیږي هغه موټروانان چې په دې لار تګ را تک کوي وایي چې طالبان دلته حاضر دي او د باروړونکو موټر څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي امنیتي قواوی او د غزنی د ولایت د خلکو د شورا نمائندگان د خبره تاییدوي چې طالبان په میلیونو افغانۍ د دې لارې عاید اخلي نور تفصیل په راپورټ کې واوري هغه موټروانان چې د غزنی ولایت د ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز ته تګ را تک کوي مختلف اداګان لري ځنیه د نوم نشودلو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې اکثره وسلوال کسان د طالبانو په نامه پیسې اخلي د بلخوا د غزنی ولایتي شورا یو غړی غلام سخی زابلی دا خبره تایید کړي چې طالبان د دې لارې څخه په میلیونو افغانۍ عاید اخلي.
عایدات مالی طالب از این طریق بسیار هم چشمگیر است و محسوس است. گپ دیگه ای که در نرخ مواد خوراکه و که از هرات
شغلی زابلی زیاته کړي چې په دې سم کې د دولت او امنیتی ځواکونو لخوا د باج اخیستل او د حکومت لخوا د مالی اخیستل راسان د خوراکي موادو د بای پلوړولو تاثیر اچولی او د تجارتی موادو او کالیو باندې هم تاثیر کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په وینا افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا سازمان د 2019 کال د جنوري په میاشت کې په رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د قانون پلي کوونکو ادارې لکه پولیس، څارنوالیو او محکمو کې فساد ډېر لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې دوی په ډاډمن امنیت کې د اختر د ورځو لپاره د شهر د امن کولو په خاطر په ټولو مهمو ځایونو کې د پولیسو تلاشي پیل کړې ده. په دې برخه کې په مکرې زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت ده چې له کندوز را لېږلې دي.
د قندوز عام خلک وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دغه ښار کې هدفي وژنې پیل شوې دي، خو تر اوسه د دغو وژنو مخه ونه نیول شوه. تیره ورځ د عربانو د قومي شورا مشر چې پلار یې پخوا په یوه چاودنه کې وژل شوی و د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی وایي چې د ده په فکر د قندوز امنیتي اوضاع له پخوا ځکه ښه شوي چې پولیس د شپې او ورځې ګرځنده ګزمې لري. هغه زیاتوي چې د قندوز د ښار د امنیت په اړه قضاوت باید خلک وکړي.
پیرن وضعیت تقریبا سی نورمال ورته وایي داسې چې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېده اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه او ورځ د موږ زلور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي، نو د فعلا لپاره داسې لوی تشویش ما سره نشته. تر چون د موږ لپاره ښې ورځې دي، د هغې لپاره موږ ځانګړي پلانونه او پروګرامونه لرو د امنیت په اړه
که څه هم عام خلک د پولیسو لټولو هغو کارونو اوس راضي دي چې د امنیت لپاره یې کوي، خو هیله لري چې د اختر په ورځو کې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو هڅې نورې هم ګړندۍ شي، نو دوی به په ډاډه زړه اختر ولمانځي. د قندوز یو تن اوسیدونکی علي رضا وایي
نیروهای امنیتی ما چک پوینت دارن به خاطر از اینکه امنیت بهتر را به ما تامین بکنن. ما هم بسیار خوش هستیم از اینکه اینا گزمه دارن.
افغان ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې تلاشی کوي او دوی هم خوشاله دي چې پولیس فعال دي. دوی وعده کوي چې د ضرورت په وخت کې بعد هغه چا پاړه پولیسو ته خبر ورکوي چې دوی پرې شکمن کیږي. د قندوز خلکو څو ځل په ښار کې د هدفي وژنو په اړه مسؤلینو ته شکایتونه کړي. دوی وایي چې د قندوز د ښار منځ کې د پولیسو، قومي کسانو او نورو وژل کېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نظر الله په ملي پولیسو کې دنده لري، نن د ښار په یوه برخه کې د تلاشۍ لپاره ولاړ دی. هغه وایي چې دوی د خلکو د امنیت لپاره تر سره لمر لاندې ورځ ماښام کوي.
ما به خاطر از این هر روز ضرورت کندوز چک پوینت ها را میندازیم تا که امنیت مردم ولایت کندوز خوبی بگیریم و ما
مونږ په دې خاطر هر ورځ تلاشی کوو چې د کندوز د خلکو امنیت وساتو. دوی د روزی په دغو ګرم ورځو کې تر سره لمر لاندې د خلکو د خدمت لپاره ولاړ دي او له خپل دندې خوشاله دي. تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان وشو. په دغو درې ورځو کې مخالف وسلوال طالبان له وسلو سره د قندوز په ښار کې آزادانه ګرځېدل او هغه دولتي مامورین چې کلو ته یې تللی نه شول خپلو خپلوانو کره تللي وو. د قندوز خلک هیله لري چې سږکال به هم د اختر په ورځو کې یو ځل بیا دواړه خواوې د اوربند اعلان وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس اشرف غنی په منظوري او سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل سوي دي. د بلې خوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه بیا د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورت.
د بهرانه یو چارو وزارت ویان سبغت الله احمدی امریکا غږ شنا ته ویل چې دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس غنی په منځوري و سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل شوې دي. د وی دغه سفیران به د هیوادونو له موافقت څخه وروسته خپل کار پیل کړي.
سفیرای کی تازه از افغانستان قرار
است هغه سفیران چې په پام کې د تازه افغانستان څخه لړ شي او خپل کار پیل کړي، ځکه بعضې سفارتخانو سفیر نه درلود او بعضې یې تبدیل شوي وو. کاناډا، مالیزیا، سویډن، ناروې، ایټالیا، چک او آلمان هغه هیوادونه دي چې نوي سفیران ورلیږو.
نعمت الله سایر جرمني، هلینا ملکیار ایټالیا، عباس نویان سویډن، حسن سروش کاناډا، یوسف غفورزه ناروې، محب سپینغر مالیزیا او شهزاد اریوبي په چک جمهوریت هیوادونو کې سفیران ټاکل شوي دي. بلخوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګړي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی کار د قانون د یو شپیتمې مادې پر اساس ختمیږي او جمهور رئیس چې خپله د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا دغه نوې مقرریانې سیاسي او فرمایشي بڼه لري او په ټوله کې راتلونکو انتخاباتو ته مخکې له وخته کمپاین دی.
تاسو ته معلومه ده چې دوه ورځې وړاندې دوه وزیران هم تازه په کار وګمارل او دا خبرې ټولې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري.
د محمد حنیف اتمن انتخاباتي ټیم څخه هم محمد ناطق وایي چې په اوس وخت کې د جمهور رئیس غنی له خوا مقرریان ډیری شوي او دا د سیاسي اختلافاتو لامل کېدی شي. هغه وویل چې دغه کار تر ډیره د انتخاباتي کمپاین لپاره ترسره کیږي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په ناسته کې د نوو مقرریانو په اړه ویلي وو چې دغه کار سیاسي انګیزه لري. هغه ویلي وو چې د اجرایي رئیس په توګه خجالت باسم چې یو وزیر ته مې وویل چې له برطرفینه یې نه یم خبر. روانه اونۍ د جمهور رئیس غنی په امر مخابراتو او لوړو زده کړو وزارتونو ته نوي سرپرستان وټاکل شول. په دې اړه ونه توانیدو تیارګ نظر ترلاسه کړو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې نن د پنځشنبه په ورځ په مکه معظمه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د مشرانو سرمشریزه غونډه جوړه سوه، د غونډې څخه څو ساعته مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن په متحده عربي اماراتو کې اعلان وکړ چې دا خبرې تقریبا په یقین سره کولای سي چې ایران د متحده عربي اماراتو د فوجریه بندر څخه لیرې د سعودي د خامو تیلو پر څلورو ټانکرونو په حمله کې ککړ و. لقاهیری څخه د امریکا جغ د خبريال ادوارد ایرانیان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستاوروي.
جان بولټن چې متحده عربي اماراتو ته په یو ډیپلوماټیکي سفر تللی و، د خبره په داسې حال کې کړي چې نن د پنځشنبه په ورځ په مکه معظمه کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز په کوربتوب د اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو علي غونډه پیل شوه.
قمم ثلاث خلیجیه
و عربیه دا په عربي تلویزیونی شبکو کې په مکه معزومه کې د غونډې د اهمیت په باب د بحثونو یو برخه وه. له یوې خوا د دغه عالي غونډې لپاره امادګي روانه وه، له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو او عربي انډیوالانو په اصطلاح خپل ډیپلوماتیکي بیلټ یا ډلیز ډیپلوماسي جاري ساتله. د مکه معزومه د عالي غونډې تر څنګ د خلیج د هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې څو نورې غونډې هم کړې وې. په سرمشریزه غونډه کې د 50 هیوادونو استازي ګډون کوي. بولټن د خپل ادعا د ثبوت لپاره شواهد وړاندې نکړل. جان بولټن دا خبر هم وکړه چې ایران د سعودي عربستان د یانبا د تیلو د صادرولو په بندر باندې په ناکامه هوایي حمله کې هم لاس لره. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی ته خبرداری ورکړی چې په عراق کې د خپلو طرفدارو شیعه ملیشو په وسیله د امریکا په ګټو باندې د حملو سوچونه کوي. ایران د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. بولټن دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د ایران د خارجه وزارت مرستیال عباس عراقچی عمان، قطر او کویت ته خپل درې ورځنی سفر د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان عباس موسوی د جان بولټن تورونه مسخره میزوبلل. له بل خوا عراق چی قطر عمان او کویت ته ویل دي چې ایران چمتو دی چې له دغو درېو عربي هیوادونو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز
در ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم د قدرت و هوادون ته د خپل سفر په وخت د امنیتی تړونو د لاسلیکولو وړاندیز کړو. خو په بیروت کې د امریکای پوهنتون د سیاسي علوم استاد هلال خاشانی وای چې ایران په خو هم خلیجی هوادون ته په ځانګړي توګه سعودي عربستان ته دا شامل وړاندیزونه کړو خو ګټه ونه کړه. فکر نو کوم چې د مکه معزومه لغونډې نه بل کومه نتیجه راوځي. شخړه او جنجال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نه بلکې مستقیما د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ دی. د ایران په وړاندیز کې نوې څنې لیدل کیږي. ایرانیانو له ډېر پخوانه عربانو ته د همکارۍ لاسونه وړاندې کړي وو خو هغو اوسره ونه منله. هلال کاشانی فکر کوي چې سعودي عربستان امریکا له ډېرې مودې نه هڅوله چې د ایران په مقابل کې سخت دریځ غوره کړي او دومره سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګوي چې د خپل اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو نه سوا بله کومه لاره ونه مومي. نوموړی زیاتوي چې د ایران مشکل په دې کې دی کله امریکا سره خبرو ته کینی نو مجبور بی چې په یو لړ بوګنوونکو او خطرناکو امتیازاتو ورته قایل شي. د ټرمپ ادارې د 2013 میلادي کال په نومبر کې پر ایران باندې په پراخه کچه اقتصادي بندیزونه ولګول او فکر یې کاوه چې دا بندیزونه به د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی مجبور کړي چې امریکا سره خبرو ته حاضر شي. خو هغه څو ځلې په ډاګه ویلي دي چې ایران به د نظامي فشار لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. خو بیا هم د ایران یو شمېر نور سیاسي مشرانو له امریکا سره د مخامخ مذاکراتو امکانات په بشپړه توګه نه دي رد کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مرض ختمېدل د هغه ملک په امنیت پورې اړه لري. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
د دغه نړیوال صحي سازمان په یو راپورټ کې ویل شوی سره له دې چې سکال د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې امنیت خو مګر بیا هم هلته په صحي مرکزونو صحي کارکونکو او مریضانو یو سلسلو روی حملې شوي دي چې په هغه کې 15 تنه مړه او 150 نور زخمي شوي دي. د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د کیمرون یو ډاکټر کله چې د هغه ملک په شمال کې په یو روغتون کې خدمت کاوه ویشتل شوی او وژل شوی دی چې د دغې پیښې نه وروسته د ایبولا د مرض د ختمولو په چارو کې زیات کمی راغی. د تېرې شنبې په ورځ کلیوالو د صحي چارو یو کارکوونکی د مابالاکو په سیمه کې ووژه. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییزه مشره وایي چې صحي کارکوونکي د وسلوالو لخوا تهدیدېږي او هغه ویل د دین ویر لري چې ژوند ته خطر پیدا شوی. هغه وایي بې ثباتی او د امنیت خرابواله د بای شوی چې د ایبولا د مرض په قضیو کې زیاتواله راشي. هغه وایي
When the response can't reach people, they don't get the chance to be vaccinated.
کله چې خلکو ته صحي خدمات نشي ورسېدلی او هغوی د ایبولا د مرض په ضد د معالجې او واکسین نه به برخې شي نو د ایبولا مرض هم نشي ختمېدی. هغه وایي چې د امنیت نشوالی له کبله د صحي خدمت ښه فضانه شي پیدا کېدی او دا هغه مشکلات دي چې صحي سازمان ورسره مخامخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامونه داسې ښکاري چې د ایبولا د مرض په 1920 قضیو کې 1230 تنه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان اجرایوي رئیس مایکل راین وایي چې په صحي چارو کې د دوی مرسته کوونکي ټولنې باید په دې باب یو نوې ستراتیژي غوره کړي. هغه وایي
We believe the work on security, the work on non-humanitarian intervention.
موږ دا څه فکر کوو چې د امنیت ټینګېدل د کاروبار د پاره د بشري فضا پیدا کول او دوامدار مالی مرسته د هغه شیان دي چې باید مهیا شي تر څو په صحي خدماتو کې دوام، انکشاف او کامیابی ترلاسه شي. هغه د دې خبرداري هم ورکړی چې بی امنیتي او بی ثباتي به د ایبولا د مرض په ضد د عاجلو خدماتو په کارونو او د هغې د ختمولو په چارو کې مشکلات پیدا کاندي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په روان کار کې د افغانستان د ملي موزیم د جوړېدو سل کاله پوره کیږي. دغه موزیم د افغانستان د روشن فکر پاچا غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال پرانستل سو. د کلونو په تیرېدو خورا نایاب او پخوانی اثر پکې خوندي سول. نور حال زمر د خبریال حکمت سروش په رپورت کې واوري چې د کابل ملي موزیم تتللی او دا رپورت یې چمتو کړی دی.
د افغانستان ملي موزیم سل کلن سو، خو دې موزیم هم د دې هیواد د خلکو غوندې د تاریخ په اوږدو کې لوړې ژورې لیدلي. دغه موزیم د لومړي ځل لپاره په 1919 کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل په باغ بالا کې پرانستل سو. شپږ کاله وروسته ارکته او څو میاشتې وروسته اوسني ځای ته ولېږدول سو. د وخت په تیرېدو د بهرنیانو په مرسته دا موزیم لا غني سو او په افغانستان کې د جهاد تر پیلېدو وړاندې په دغه موزیم کې تر یو لک زیات تاریخي او نایاب آثار موجود ول. خو په کورنۍ جګړو کې اوی اصلنه تاریخي آثار غلا مات او وسوځول سول.
یک تعداد آثار کې شکل زیرو را داشته که حدود 2500 قطع آثار ما، آثار باستانی ما در موزیم شکستانده میشن و زعم از این که این مخالف یا مخالف ادیان دین اسلام است.
لد وزر یو کال رهیسی در افغانستان در ملی موزیم در ودانی او اثار رو بیارغوانه پیل سوه چه در مسئولینو پا خبره در محل پا موزیم که در شپیت زر پارچو تاریخی اثار خوندی دی. دلته هر ورز دستکونکو او محسلینو پا گردون پا لسگونه کسان در موزیم لیدو ترازی.
مکتب دوره که منگا تاریخ کتابونه الوستل نو منگا دیو اغا او چه دسی او اغا سی چه منگا دغشان لنزده نه هم و کتلای سو خو خوشبختانه چه نن منگا دلتراغلو.
در افغانستان پا ملی موزیم که در دبرو در دوره در یونان بختری، بودایی، اسلامی او معصر دوره اثار خونده دی.
در امریکا غگ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وقت ستاسو در پارا پزل پوری، جامعه او بیطرف پروگرامون اخبروی، آشنا تلویزیون رو گوری.
در نوریدونکو سش کال په کندهار کې د تریاکو کاروندګر تر ډیره هغه کسان دي چې د جنوب د ځینو نورو ناامنه ولایتو څخه دی ولایت کډه سوي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکي خدای نظر یو له همدې کسانو څخه دی. نوموړی وایي چې که څه هم د تریاکو د کښت سخت مخالف دی خو له خپلو اصلي مینو څخه جلاوالی یې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل له نوموړي سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تاریاکو اصل روژانه سلرم دا نظمه
د تاریاکو د کروندګر خدای نظر د روزګان له نامنوی څخه د کندهار ارغنده ولسوالۍ ته راکډول شوی. نوموړی وایي چې د نامنوی له کبله د ژوند ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس په دهقانۍ بوختي. نوموړی سره له دې چې د تاریاکو د کښت سخت مخالفه دی خو وایي چې د مځکې د خاوند په لارښوونه یې د تاریاکو کښت کړي.
خدای جبره چې زه دغه وایم مشهور وره قسم دې په خدای شي افغانستان دغه مردار کښ ختم دغه مې یک تناس په جکړې دې کب د ملای دې نه مزو خدای شي پاتې کتر تو نو ته په بزګری ته پاره وای زه دغه په کرم کې کړې دغه خون د پاره مې ول دې په خدای کې چا خون نه راکوه.
نو موري په خپل ورځني ژوند کې د ګڼو اقتصادي ستونزو یادونه هم کوي. دی وای چې د کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره له ځینو کسانو څخه قرض اخیستی او د تریاکو د حاصل تر خرڅ وروسته به ادا کړي.
دا مجبور مشه دا اوس قسم دې په خدای کې چې دا اوس پرونه دغه نه پرونه را باندې ښه بالا ورته جوړی دا اوس دم په دم.
د جګړو او نامنوی په واجه لغپلو اصلي مينو څخه کډوالی او بیا اقتصادي مجبوریتونه زیاتره د تریاکو کروندګر د دوی په لاس د یاد کښت اصلي لامل ګڼي. د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره هم وایي چې په کندهار کې سږ کال د تریاکو د کښت زیاتره کروندګر هغه کورنۍ بې ځایه سوي کډوال دي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه د نامنوی په واجه دې ولایته کډوال شوي دي.
رالی د تیری څخه د جنگو
عالم د جنگو سره د خودی خانه کې کاډم یاله ته پاتس ول شنج باریم په خدای پاتس ول ما مطلق بچان زندابیست.
خود کروندګرو له خوا د تریاکو کښته د ټولو اقتصادي هلو سره سره ساشکل د تریاکو به تر ټولو ټیټی کچ تر رسیدلې ده. ځینم ځکوال وایي چې ساشکل د یو کیلو تریاکو به 1500 افغانۍ تر لودلې چې د کښت مصرف هم نه پوره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.